وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل اندې مول خپل نور همکارانو سره مو یو ځای د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې تو د هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت په رسمي توګه د هغه لس ولایتونو نومونه واخیستل چې والیان بدل شوي دي. همدارنګ به په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې واوري چې په امریکا کې د تروریزم ضد ادارې یو جګپوړي مسؤول وایي د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر کونسلګرۍ برید یو تروریستي برید و، خو ډېر داسې ښکاري چې دا برید وار له مخه نه و پلان شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا ادعاوې رد کړي چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره د روسیې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې حمید عثمان وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د لس ولایتونو والیان تبدیل کړل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د نورستان د کامدیش پر ولسوالۍ د عملی مشري و پاکستانی متقاعد جنرال پر غاړه درلوده، او ناټو ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی د لس ولایتونو والیان تبدیل کړل. د جمهور رئیس د فرمان له مخې د لغمان والی اقبال عزیزی د لوګر د والی په توګه، د ولسي جرګې پخوانی غړی فضل الله مجددي د لغمان د والی په توګه، د لوګر والی طاهر صبری د بادغیس د والی په توګه، عبدالمجید د میدان وردګ د والی په توګه، د تخار والی عبدالجبار تقوا د کابل د والی په توګه، محمد سرور سبات د نیمروز د والی په توګه، ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی په اس، محمد نعیم بلوچ د هلمند د والی په توګه، سلطان محمد عبادی د بغلان د والی په توګه، او احمد فیصل بیگزاده د تخار د والی په اس مقرر شوی دي. د اداري امور ویان رفی فردوس نن خبري اعلان ته وویل چې دغه مقرره د جمهور رئیس د نیو فرمان له مخې د افغانستان د دولتي بنسټونو د لا جوړونې په هدف شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ حمله یو سازمان شوې حمله وه چې مشري د پاکستان د پوځي او متقاعد جنرال کوله. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن یوه خبری کنفرانس ته وویل چې د پولیسو د راپور له مخې د نورستان د کامدیش پر ولسوالۍ د حملې مشري د میر یوسف په نامه د پاکستان د پوځي او متقاعد جنرال کړې ده. د نورستان د امنیت قومندان غلام رسول نورستانی هم نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی ملیشو د دولت د مخالفانو ترڅنګ د کامدیش پر ولسوالۍ حمله کړې او په نتیجه کې څلور کسه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. نورستانی وویل چې په دې نښته کې افغان پولیسو 15 وسلوال مخالفان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د پاکستانی ملیشو شتون رد کړی او د 14 پولیسو د وژنې او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې چې د نورستان د امنی قومندانې چارواکي دغه ادعا نه مني. ناټو ځواکونو بیا نن تایید کړه چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قومندان له یوه ملګري سره یې وژلی دی. ناټو ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل قاري یحیی او ملګری د سې شنبې په ورځ په یوې نښته کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې قاري یحیی په کندز ولایت کې د ماین چاودنې تنظیمولې او له طالبانو او ازبکستان د اسلامي تحریک له غړو سره یې لوجستیکي مرسته کوله. پخوا هم په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي وژل شوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د ادرسکن په ولسوالۍ کې د ماین له دوو چاودنو مخنیوی کړی. د ادرسکن د امنیت قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ماینونه د یوه مړه سپي په ناس کې او د یوه پله تر لاندې ځای پر ځای شوي وو. د ادرسکن ولسوال وایي په هغه ولسوالۍ کې د دولت مخالفان فعالیتونه کوي، خو دغو ماینونو په تړاو څوک نه دي نیولي. دا تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد چیبر نه واوري.
په امریکا کې د تروریزم ضد ادارې یو جګپوړی مسؤول وایي د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر کونسلګری برید یو تروریستي برید و، خو ډېر داسې ښکاري چې دا برید وار له مخه نه و پلان شوی. د امریکا د تروریزم ضد مرکز مسؤول ماتیو اولسن د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته وویل د 2 ساعته شخړو په ترڅ کې له فرصته ګټه اخیستل شوې ده او دا برید شوی دی. اولسن زیاته کړه چې داسې نقشې شته چې یو شمېر برید کوونکي له القاعده سره اړیکې لري. لیبیایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی په دې باور دي چې برید کوونکو له هغې مظاهرې ګټه اخیستې ده چې د اسلام پر ضد خپور شوی فلم یې غنده. په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید پر مهال د امریکا د لیبیا سفیر کریس سټیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د مالدوفیا یو تابع او درې روسان د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د چهارشنبې پر ورځ محاکمې ته له یوې اسلامي افراطي ډلې سره د تړاو په تور راکاشل شول. پر دوی د جعلي سندونو د جوړېدو تور هم پورې شوی دی. د داغستان یو تن او دوه بلغاریایان هم د بهرنیو اسنادو د جوړېدو په تور په محکمې کې ول. مدافع وکیلانو له جماعت شریعت ګوند سره د تورونو کسانو ارتباط رد کړ. دا ډله په ماسکو او داغستان کې د یو لړ ترورستي بریدونو په ترسره کولو تورنه ده. دا وطنه تیر کال نیول شوی وو او دا په چک جمهوریت کې د اسلامي افراطیانو او مشکوکو ترورستانو په تور لومړی محاکمه ده. د سوریه دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې یو پوځي هلیکوپټر د دوما په شارګوټي کې لوېدلې ده. د شارګوټي د دمشق ختیځ ته لند پروت دی. په رپورت کې د پیښې علت نه دی بیان شوی، خو په لندن کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو وایي چې دا الوتکه د بشار الاسد مخالفانو وشتلې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د بشار الاسد د یو مخالف فعال په وینا په دوما کې وایي چې د سوریه جټل وټکو او جنگي هلیکوپټرو د دوما پر سر څو ساعت مخکې تر دې چې هلیکوپټر وغورځي الوتنې کولې. اټکل کېږي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاڅون په ترڅ کې په تیرو 1300 میاشتو کې دروېټ زره کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا نن د چین تر ورځنی سفر پای ته ورساوه. له رپورټونو سره سم د خبرو پر مهال د چینایي چارواکو سره پانیتا په چین کې د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د کمپیوټرونو د حق کولو مسله راپورته کړه. د پرون دا موضوع له سی جین پینګ سره یاد کړه چې تمه ده راتلونکي میاشت په د چین ولسمشر وټاکل شي. تر غونډې وروسته پانیتا خبریالانو ته وویل دی باور لري چې چین د انټرنیټي بریدونو په برخه کې خبرو ته چمتو دی. پانیتا له چین څخه نیوزیلند ته ولاړ. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وی د روسي لستر ملت سره همکاري د خلکو لپاره مهمه ده. اتمبایف د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن د بشکک بهر ولیدل او تر دې لید نه کتنی ورسته یې غړي خبري خوندې ته خبري وکړي. د روسي ولسمشر خبريالانو ته وویل په قرغزستان او گاونډي تاجکستان کې د روسي پوځي حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی. ولادیمیر پوتین همدارس وویل چې قزاقستان او ازبکستان ته هم پکار دي چې په تاجکستان کې د روسي لوري د اوبو لاري د انرژي د ترلاسه کولو په پروژو کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي د اداوي رد کړ چې د امریکا د پرمختیايي چارو نړیواله اداره یو اس ایډ د روسي په سیاسي حلولو کې مداخله کوي. روسیا وای چې یو اس ایډ ماسسه خپل هواده باسي. مسکو پر دې ماسسې د چهارشنبې پر ستور پوری کړ چې د روسي په کورنیو چارو کې د انتخاباتو په ګډون لاسوهنه کوي. روسیا له یو اس ایډ ماسسې غوښتي دي چې د اکتوبر د لومړۍ نیټې خپل کار بند کړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند د روسي تورونه رد کړل. موږ به په مدني ټولنه کې له هغو روسانو سره چې غواړي له موږ سره کار وکړي خپل کار ته ادامه ورکړو. موږ دا کار د نړۍ په ګڼو سیمو کې چې هلته یو اس ایډ نشته کوو او اوس موږ هڅه کوو چې څرنګه یې پر مخ یوسو. خو موږ دا ژمنه کړې چې د هغو کسانو تر څنګ به یو چې غواړي ډېر دیموکرات وي، یوازې په محدوده ساحه کې روسان نه وي. بل لور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل د روسیې مدني ټولنه د بهرنیو مشي ته اړتیا نه لري، په خپله په پښو ولاړه ده.
دوستانو خبرنو مو له آزادې رادیو اوریدل. زموږ خبرونه تاسو په منځنۍ چپو 12.90 او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت په رسمي توګه د هغه لس ولایتونو نومونه واخیستل چې والیانې بدل شوي دي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مو په کابل کې نن د سلګونو کسانو له هغه مظاهرو هم خبر کړو چې د هغه امریکایي فلم پر ضد کړی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. د متحده ایالاتو حکومت په پاکستان کې میشته حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړه او دې پرېکړې له چهارشنبې راهیسې عملي بڼه خپله کړې ده. په دې اړه مو رپورټ لرو. په کندهار کې مو دا غمیرمنو له عالم خبرو چې په لکورنی تا او تریخوالی تختی خو د امن د کور د نشټوالي لکبل په زندانونو کې ساتل کیږي. که وختو نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د کرکټ د ټیم د پرونی لوبي پاړم د خلکو لا سرګندونو تاسو خبرو چې له هندستان سره وکړه. د دا د ازادي راډیو دا د خبرونې لومړی رپورت راخلو. افغان حکومت په رسمي توګه د هغه لس ولایتونو نومونه واخیستل چې والیانې بدل شوي دي. د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شپږو ولایتونو والیان نوي څیرې دي او څلور نور له یو ولایته بل ته تبدیل شوي. یو شمېر کتونکي بیا دغه بدلون ګټور نه بولي او وایي چې دغه کار د ځینو کړیو په شخصي غوښتنو شوی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د جمهور ریاست د چارو اداره وایي دغه بدلون د ولسمشر حامد کرزي د 15 نمبر فرمان او د والیانو د فعالیتونو له ارزونې وروسته رامنځته کړی دی. د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لسو ولایتونو په والیانو کې بدلون راغلی چې په دوی کې شپږ نوي والیان او څلور نور هغه کسان دي چې له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شوي دي. ښاغلي فردوس وویل چې په دې ترڅ کې د میدان وردګ، کابل، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونو پخواني والیان به سرنوشت پاته دی.
آقای عبدالجبار تقوا به صفت والی کابل، همچنان
عبدالجبار تقوا د کابل د والی پتوګه، تورن جنرال احمد فیصل بیگزاد د تخار د والی پتوګه، جنرال محمد نعیم بلوچ د هلمند د والی پتوګه، سلطان محمد عبادی د بغلان د والی پتوګه، ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی پتوګه، عبدالمجید د میدان وردګ د والی پتوګه او محمد سرور سبات د نیمروز د والیانو پتوګه ټاکل شوی دی.
نیمروز تعین شوهن.
خاغلی فردوس ویل چې فضل الله مجددی د لغمان، محمد اقبال عزیزی د لوګر او طاهر خان صبرای د بادغیس د والی په توګه ټاکل شوی دی. د شپاګولر شو والیانو له ډلې څخه یوازې د بغلان والی منشي عبدالمجید د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکار په توګه ټاکل شوی او د پنځو نورو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. بل ورته یو شمېر افغان کتونکي دغه بدلون ګټور نه بولي او وایي د هغه تکراری څیرې دي چې له تیر یوې لسیز راهیسې له یوې ادارې څخه بلې ته تبدیلېږي. سیاسي کتونکي وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکومت کې داسې والیان هم شته چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي او لرې کولو ته یې د حکومت وس نه رسیږي.
یو ځل بیا موږ ولیدو چې ځینې کسان پخوانۍ کسان دي، پخوانۍ څېرې دي چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال شوي دي، او ځینې کسان پخوانۍ څېرې دي چې په نورو ځایونو کې کار کړی دي او اوس په ولایتونو کې ګمارل شوي دي. تکراري څېرو دېخوا اخوا کول د دې حکومت متاسفه عادت ګرځېدلی ده. ځینې کسان چې حکومت هم نشي کولی چې هغوی لرې کړي، یا د بین المللي ټولنې لخوا حمایت کېږي او یا په خپل ځایونو کې په خپل ولایت کې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې اوس د چا زور په دوی باندې نه رسي.
خو د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې په دې بدلون کې له پوره دقت او غور څخه کار اخیستی او په راتلونکو کې به ځینې نور ناکاره والیان هم له دندو لرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په حکومت کې د ژورو اصلاحاتو د رامنځته کولو په مقصد یو ګڼمادهیزه فرمان صادر کړ چې د والیانو د فعالیتونو ارزونه هم پکې شامله وه. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې سلګونو کسانو یو ځل بیا د پنځشنبه په ورځ دغه امریکایي فلم پر ضد مظاهره وکړه چې پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی. دا مظاهره د کابل ښار د کوټ سنګي په څلور لارې کې وشوه او مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل او د فلم د جوړونکي او لوبغاړو د محاکمې غوښتنه وکړه. دا مظاهره د جمعیت اصلاح افغانستان په نوم د یو ارګان لخوا تنظیم شوې وه. دوی د غرض د ملګرو ملتونو له سازمان نه وغوښتل چې باید یو داسې قانون رامنځته کړي چې له مخې هیڅوک او هیڅ هیواد دیني او اسلامي مقدساتو ته سپکاوی ونه شي کړی. په دې اړه پاموکې له کابل د نسیم شفق رپورت.
مظاهره کوونکو خپل مظاهره په لند لاریون او د امریکا او اسرائیل پر ضد د توندو شعارونو په ورکولو سره پیل کړه. مظاهره کوونکي چې شمیر یې کابو یو نیم زر تنو ته رسیده، د دو ساعتونو لپاره په کوټه سنګي څلور لارې کې راټول شول. په مظاهره کې د پوهنتونونو استادانو او محصلینو، د ښوونځیو زده کوونکو، سپینګیرو او له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلیو خلکو ګډون درلود. مظاهره کوونکو د امریکا ضد شعارونه هم لیږدول او غوښتنه یې وکړه چې باید د هغه امریکایي فلم جوړونکي او لوبغاړي مجازات شي چې پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی. مظاهره کوونکو د دې ترڅنګ د هغو کسانو محاکمه کول هم وغوښتل چې تازه په یوې فرانسوي مجلې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتور انځور کړی دی. د جمعیت اصلاح افغانستان رئیس ډاکټر عبدالصبور فخری له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ډیپلوماټیکو لارو د دې ډول مذهبي سپکاوی مخه ونیسي او افغان حکومت دې هم له امریکا سره ستراتیژیک سند تعلیق یا وزنډوي.
خواستم از سازمان کانفرنس اسلامی
د اسلامي هیوادون له کانفرنس څخه موختنه داده چې یو بل ته لاس ورکړي او له لویدیځو هیوادونو څخه وغواړي چې د دوی پر مقدسات تعرض ونکړي. دا غراز د افغانستان له حکومت نه هم هله لرو چې خپل رسمي اعتراض او نظر په دې اړه د لویدیځو هیوادونو چارواکو ته ورسوي.
د جمعیت اصلاح افغانستان د اورګان لخوا د مظاهره ډیره منظمه او سوله ایزه وه. د مظاهره کوونکو لخوا په پریکړلی کې ویل شوی چې مذهبي سپکاوی نړیوال ثبات او د مذاهبو ترمنځ تفاهم ته زیان رسوي. دغه راز په دې شپږ ماده ییز پریکړلی کې له امریکا نه غوښتل شوی چې د خپلو سیاسي، اقتصادي او نورو اړیکو د نه زیانمنېدو په هدف باید دا فلم مصادره کړي، عاملانه محاکمه او له اسلامي هیوادونو بخښنه وغواړي. د مظاهره یو تنظیمونکی او د سلام د خصوصي په هنتون استاد ډاکټر فضل هادي وزین وویل چې د نړۍ هیوادونه او سازمانونه هم مسؤلیت لري چې د دې ډول مذهبي سپکاوی پر ضد ودرېږي.
موږ د ملل متحد نه، د او آی سی نه، د اتحاد اروپای اتحادی نه، د افریقای اتحادی نه، د بشر د حقوقو د سازمان نه، د ټولو نړیوال سازمانونو زموږ تقاضا دا ده چې دغه سي ترغړن اعمال مخونی بل شي، د اهانت کوونکی کاریکاتورونو فلمون نشر، د بشر د حقوقو ډیر واضح سپکاوی ده، او ملل متحد قانون پاس کې پدې اکرا هغه د مجرم پیژندل شي.
د مظاهره کوونکو د پریکړلیک په یو برخه کې له ټولو افغانانو څخه غوښتل شوی چې د اعتراضونو او مظاهرو پر مهال قوانین او اصول مراعات کړي او شخصي او عامه شتمنیو او ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. له دې وړاندې هم په کابل د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې په امریکا کې د هغه فلم پر ضد مظاهرې شوي چې پکې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې دا فلم د امریکا د دولت له نظر سره هیڅ ربط نه لري. د غراز جمهور رئیس باراک اوباما او ولسمشر کرزی هم د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خبرې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د متحده ایالاتو حکومت په پاکستان کې میشته قانوني شبکه په تور لیست کې شامل کړي او دې پریکړې له چهارشنبه راهیسې عملي بڼه غوره کړې ده. افغان او امریکایي مقامات د شبکه په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د لویو او تنظیمو شوو حملو مسؤول کړي. دا چې د امریکا دا پریکړه به د شبکه څومره وځپي او د افغان حکومت پر وړاندې روان وسوال فعالیت به تر کومه حد اغېزمن کړي په دې اړه رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د بهرنیو تروریستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملې دوه عملی بڼه غوره کړې ده. د متحده ایالاتو د دې پریکړې لمخې به په امریکا کې د حقانی شبکې او یا د دې ډلې د غړو پانګې کنګل کیږي او امریکایي ادبه حق نه لري چې له حقانی شبکې سره کوم ډول معامله وکړي. د دې ترڅنګ به د سیمې هر هغه هیواد چې له حقانی شبکې سره مرسته وکړي مسؤل او له تروریزم څخه ملاتړ کوونکی بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې متحده ایالات کولای شي د حقانی شبکې د زپولو لپاره په پاکستان کې چې ویل کیږي دغه ډله پکې میشته ده هم پوځي اقدام وکړي. عبدالستار سعادت وای په هغه صورت کې پاکستان بیا د ملي حاکمیت د حق ادعا هم نشي کولای.
د پاکستان د خاورې په منځ کې هم دوی کوم اقدام یا بریدونه کوي. پاکستان د نړیوالو حقوقو له مخې د ملي حاکمیت د نقض دا حق هم خطر له لاسه ورکوي.
افغان حکومت وایي په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملېدل به د دې هېواد د سولې په پروسه کوم اغېز ونه کړي، خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره د دوی غېږه هر ډلې ته خلاصه ده. د افغان حکومت د دې دریس پړه د چارو کارپو زبیر شفیقی داسې نظر لري.
حکومت یو هدف شاید داوی وښایي چې د دوی لاره د امریکا نه بیله ده. دوی غواړي بین الافغاني تفاهم چې ټول افغاني ډلې د دولت وسلوال مخالفین د هغو سره د دوی د سولې دروازه خلاصه ده. دا خبرم د افغانان په مایمو کې په دې نظر شي چې بین الافغانی تفاهم باید جریان پیدا کړي.
یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې تر کومه پاکستان د حقانی شبکې د ځپلو لپاره رښتینی ګامونه وانخلي په تور لیست کې شامل دل به د دې ډلې په فعالیتونو کوم لوی تاثیر ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ورسره هغه چې امریکا حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړه، د سیمې له هیوادونو په خاص توګه له استخباراتو غوښتل چې پر حقانی شبکې د فشار راوستو په لړ کې له افغان حکومت سره جدي او صادقانه همکاري وکړي.
په کندهار کې د میرمن لپاره د امن کور نشته او له همدې کبله زیات میرمنې د کوم جرم پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ د هغو افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تاوتریخوالي له کبله د تیښتې په تور نیول شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
په کندهار کې یو شمېر هغه میرمنې چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د ناچارۍ له مخې خپل کور پرېږدي، پر ځای د دې چې د امن په کور کې ژوند وکړي، د نورو بندیانو په څیر بې له دې چې جرم ولري په زندانونو کې ساتل کیږي. د کندهار ولایت د شتو چارو رئیس رقیه څخه زیل ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې روان کال په دې ولایت کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې، چې لاملونه بې سوادي، ناامني، ټیټ اقتصاد، د قانون نه حاکمیت او کلتوري ستونزې دي. د اتکزی په وینا کچه هم د کندهار د شتو چارو ریاست د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره هلې ځلې کوي، خو په دې برخه کې له ستونزې سره هم مخ دي، چې یو هم د ستونزې په دې ولایت کې د میرمنو لپاره د امن د کور نه موجودیت دي.
په کندهار کې د امن خونه یا د امن کور د خویند لپاره موږ نه لرو. هغه خویندې چې زموږ سره باید موږ باید وساتو په هغه امن کور کې، د هغو د ایشه د ساتنې لپاره خوراکه مواد، د هغو تقویت لپاره زموږ سره کوم ډونر تر اوسه آماده سوی نه دی چې زموږ سره کومک وکړي، چې هر وخت موږ په دې باندې کامیاب وسو چې د هغو ډونر موږ ته پیسې راکړي یا د حمل ډونر دې ته آماده سي چې د خویندو د ایشه ساتنې لپاره زموږ سره مرسته کوي. موږ به حتما د اقدام وکړو.
د شوزو چارو رئیس زیاتوي چې څو میاشتې مخکې یو میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي لامل لخپل کور وتلې او د شوزو چارو ریاست ته مراجعه کړې و. د دې په وینا د شوزو چارو ریاست دغه تشتیدلې میرمن د امن د کور د نه موجودیت لامل بیرته خپل کورنۍ ته سپارلې و چې کورنۍ هغه وجلې و. د کندهار زیات شمیر میرمنې هم وایي چې په دې ولایت کې د امن کور یو مهمه اړتیا ده، ځکه هغه شوزو چې په خپل کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي بل چیری د وسیدو چار او توان لري.
یا هغه به وځي چې دا معنا د پلارګنی د کور په سره خزي د خسرګنی څخه په ځای، یا معنا د پر یو پر بل باندې زید راغنو دا غشه چې دا ځای ورته جوړ کړي، دلته معنا به وځي خوندې کې د ځان سره پر دې خو بل شک کار نه
مشکل کې داشته به شاور به قماندانی میبرن، خانه نظارت خانه میبرنش، بسیار جای بد از جای خراب است، باید خانه هم مرچستر بر رسیدنه داده شوه، چون که رسیدنه بسیار به مشکل گرفتار است، قماندانی بر بر رسیدنه تسلیم میکنه، رسیدنه جای نداره، وقتی که جای مسکین بندی کجا بره؟ قماندانی بسیار جای خراب است، محکمه و سلامی جای بندی ندارن که نگاه کنن، من بس هم قبولش نمیکنن، اون مسکین که ما بس خلاص میشه او رو روان میکنن بر ریاست زنا، ریاست زنا میگه ما جایی نداریم، او بدبخت کوچه و در بازار تیر کنه.
د کندهار میرمنې په داسې حال کې د امن د کور غوښتنه کوي چې په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ د هغو افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تیښتې په تور نیول سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په سریلانکا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام لوبو کې د هند ملي ټیم افغان ټیم ته ماتې ورکړه. په کولمبو کې تیر شپه د دې لوبې لیدو ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی ورغلی و. د احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې د هغه افغان لیدونکو د احساساتو په اړه وویل چې لوبغالي ته ورغلی و.
تقریبا شاوخوا زر دولس سوه کسان افغانان راغلي وو. د افغانستان ښایسته بیرغونه هرې خوا ته ډېر زیات رپول، واقعا چې د خپل ټیم څخه ډېر زیات حمایت او ملاتړ کوو.
کله چې افغانستان په چوه ګټله او د هندوستان ټیم ته بلنه ورکړه چې بیټنګ وکړي، څنګه په لیدونکو کې تاسو احساس وکړو دوی په دې پریکړه خوښ وو؟
دقیقا افغانستان چې کله د فیلډینګ یا د بالینګ برخه واخیستله له دې وروسته چې په چوه ګټله، دوی په خپلو دوو درې اورونو کې دا ثابته کړل چې واقعا دوی ښه پریکړه کړې ده، ځکه چې په درې اورونو کې تقریبا د هند دو وکټ اخیستی وی شاوخوا شل نمرې ورکړې وی دا ډیره غټه خبر و ورته
په پیل کې افغان بالران شو وځلیدل خو وروسته سه بیا بیرته د هندستان لوبغاړو شلوبه وکړه لکه کوهلی سه شلوبه وکړه او ځین نورو سه شلوبه وکړه بیرته د افغانانو هیلي کمزوري نسوي
بله بله دقیقا د افغان بالرانو له خوا نه هیڅ کوم اشتباه نشول خو صرف په مس فیلډینګ عمله یا د په د زینو د ټیم په مینس کې د زینو غلطۍ لامل چې هغه د کیچ ډراپول ول د خپل توپ د ډراپول ول یا سم لکیچ کول یا سم نقط کول ول چې د بریزل د کارو شو او د ویرات کوهلی ډیره مهمه وکړه تقریبا بریزل هغه ډراپ شوله چې همدغه باعث دې شوله چې افغانانو د سټریټ ټارګټ ورکړي
تاسو ویل سه ټارګټ یا هدف زیات افغانانو ته هند وټاکه وروسته لدی سه هدف زیات شو او یو څلور شپږ تر انځر شول ترنګ تاسو په سټډیوم کې څه احساس وکړي افغانان بیرته غلي نه شول
نه خیر نه ځکه چې افغانانو په خپل لوبه کې هم ډیر زیات په لومړي سر کې افغانانو ډیر ښه لوبه کړل ډیر ښه شاتنه وهل د اوپنرانو لخوانه چې منګل او شهزاد محمدی نو واقعا هم چې افغانانو په اول کې ډیر ښه لوبه وکړل په بیټینګ برخه کې
البته په بیټینګ کې محمد نبی هم یو ډیر ډیر مهمه نمبر افغانستان ته په نصیب کې
محمد نبی په دې لوبه کې باید هم چې ډیر نمبر واخیستل البته دا ډیر نمبر په ډیرو کم بل باندې واخیستل چې دا چیکریټ دغه ډیر زیات لوړو او په ډیرو کم بلونو باندې ډیر زیات سکور جوړ کړیو
د هندستان ټیم سه په دنیا کې یو پیاوړی ټیم دی او د 500 ورونو نړیوال جام هم څو ځله ګټلې او د 100 ورونو نړیوال جام اتل هم پاتې شو دی څنګه دوی په لوبه کې ورختاش کړیدل
بله جالب دا و چې په خپل سټډیوم کې د میوزیکل ټیم لخوا نه یو سندره پلی کېدل چې په مطلب یو چې انډر د فریزر یعنی چې دا هر ټیم بچی د فشار لاندې راته هغه به یو تطبیق کړل د افغانان له خوا نه ډیر زیات هغه شور مشور جوړ شو یعنی ډیر ټیم واقعا د فشار لاندې راغلی او د فکر نه کوم چې افغانان به دومره خلو به سره کوي ځکه چې خپل ویرات کولی په خپل ورسته خبرو کې چې د مان اف دی میچ شو دا یو ویل چې مونږ له داس یو ټیم څخه لوبه ګټلې ده چې هغه د بایلن لپاره هیڅ هم نه درلودل
دوستانو په سریلانکا کې د ازادي رادیو خبريال ستانګزه او د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام د لوبونه تاسو ته وخت په وخت تازه معلومات درکې ټاکل شوې ده چې افغانستان به سبا ته خپل بل لوبه د انګلستان سره کوي د دې لوبو پترس کې په افغانستان کې د نام غن خلک لکل یو باندونه خارونو تر غلی وو په مارکیټونو مغازو او د خپل خپلوانو په کورونو کې چیرته چې برېښنا وهلته یا څه کول چې د تلویزیونونو او کمپیوټرونو لاره د غلو به وګوري دا یو اوریدونکو بلکې د څو اوریدونکو څرګندونه به په دې اړه واورو چې دوی د دې لوبې ننداره څنګه وکړه او څه احساسات یې لرل
زنی احمد شاہ زدران خر کے اول شہید گیل دا مگ مارکیٹ دا مارکیٹ کے دس کم از کم یو سلو چلوے کے سلو پانزوس کسان تماشایان ٹول را وانڈو منگ تر یولس بجو پورے دغ میچ تناس ہو پو ٹی وی میں باندھ رہا باسلا ہو جیم جوڑ کڑا ہو کم از کم یو دو دری سو کسان بنور امرا گلی مارکیٹ کی زخت تماشایان یو دیر کپ پورے لو پو وشوا مگ مثال ٹیم اوس ډیر کوي شوې ده د مخکنه د افغانستان ملي ټیم په هدا زیاته مونږ ته د سلو با بیا چیرې نه وشوې لګه دا پیری چوکړه افغانستان
زمانو امید ده ارزن کمد سیدون کې من خستلو به شو د افغانستان او د انډیا د ترمنځ چې دې کې افغانستان ډیر خو چلی ده خو کمزورتیا د فیلډینګ له وجوې چې فیلډینګ له خښه وې نو کېدې شي افغانستان لږ څه بره درلاسه کړي وې کور کې ټول فامیل ورته ناستو او هر بال او هر چکی سره چې کبه والا چوکبه والا ډیر خوشالي دوبه
زمان مولا محمد دا وز دي غزنی ولایت بیګه خو ډیر خیستلو په افغانستان او کړه مونږ ډیر خوشاله سلو سید افغانستان بیرغ د سرلنکا په ګراوند باندې اور رزيد او ډیر خیستلو په والا
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالي توپ لار ده
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سره ټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی باید یادونه وکړو چې تاسو کولای شئ په منځنیو سپو چې دوله شپږ نوي دي سربیره د ازادي رادیو خبرونه په غزنی، لشکرګا، کلات، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد او شپنور خارونو کې د اف ام په 7.5 واوري. د خبرونو وخت را رسیدلی دی. مخکې دنه چې نور ریپورټونه ونیس پروګرام ته ورشو، احمد شیبر ته غوږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دراوړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د لسو ولایتونو والیان تبدیل کړل. د جمهوری ریاست د چارو د اداري ویان رفیع فردوس په کابل کې نن خبري اعلانو ته وویل چې د شپږو ولایتونو والیان نوي چیري دي او څلور نور له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ حمله یوه سازمان شوې حمله وه چې مشي د پاکستان د پوځ یو متقاعد جنرال کوله. ناټو ځواکونو نن تایید کړ چې په کندوز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قومندان وژلی دی. په امریکا کې د تروریزم ضد ادارې یو جګپوړی مسؤول وایي د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر کنسولګری برید یو تروریستي برید و، خو ډېر داسې ښکاري چې دا برید وار له مخنه و پلان شوی. د مالدوف یا یو تبا او درې روسان د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د چهارشنبې په ورځ محاکمې ته له یوې اسلامي افراطي ډلې سره د تړاو په تور راکاژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې یو پوځي هلیکوپټر د دوما په ښارګوټي کې لوېدلې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا نن د چین تر ورځنی سفر پای ته ورساوه او نیوزیلند ته روان شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي د روسیې له ستر ملت سره همکاري د خلکو لپاره مهمه ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا ادعاوې رد کړې چې د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ د روسیې په سیاسي حالو ځلو کې مداخله کوي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دوستانو اوس پر شو بیا ریپورټونه ته مخکې لیدنه چې د ګوړې اچار ونیس پروګرام درته خبر کو څو ریپورټونه لرو. د کابل ښار په ځینو برخو کې د واټونو او سړکونو ترڅنګ ناستایان د سړي ډیر پام ځان ته وراړوي. دوی حتی د اسري سلمانانو په مقایسه کله کله ډیر بوخت وي او د شل یا دیر شو افغانیو په بدل کې د سر او ګیري ویښتان کموي. خدامې روغتیا وزارت د سړک د غاړې د نایانو او ګرځند سلمانانو فعالیت غیر قانونی بولی او وایي چې د ډیرو ساري ناروغیو د انتقال سبب کیږي. جمیله ظریف په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کابل ښار په پلخشتي، میوند و او ډیرو نورو سیمو کې ګڼ شمېر نایان له لرګیو په جوړو شویو څوکیو بیاتی په لاس په دې تمناستي چې یو کس ورته راشي او دوی ګیره او ویښتان کم او یا وخري. په میوند واټ کې مې له یو تن نایي څخه وپوښتل چې په څه علت د سړک په غاړه کار کوي او آیا له هغو وسایلو څخه چې کار اخلي د میکروب ضد درمل پرې وهي او که نه. په داسې حال کې چې بیاتی یې په لاس کې وه، راته یې وویل چې نه، د سړک په غاړه عصري او د میکروب ضد درمل له کومه شول.
ولې راز یې نیم شکر ده دغه مې وظیفه ده نسوخم سو پیسه یې موږ ته نه رارسېږي. ورځ یې پنځه نفره یا شپږ نفره، هر نفر نه کله شل سي کله تېر سي. غریب سړی راځي، غر سړی نه راځي، موږ هم سرمادار راځي، موږ ته کینې کار وکړ. غریب سړی راځي، موږ سره دغه ماشین ده، بیاتي ده، ګومن ده، صابونی ګلاس فکر دی، صابونی یو پتری باندې یو سر کلو خلص دکان ولرم بیا دل سره غاړه کې واسه من درسی کنه غریب سړی یم کنه.
د غنایان نه یوازې اوس بلکې لډیر مخ کنه هم د کابل ښار په بیلابیل سیمو کې د واټونو ترڅنګ د لرګیو پرې وي تختې ناس او د ماشومانو، ځوانانو او سپینګیرو وښتان خري او کموي. و مغختل د غنایانو ته یو شمېر راغلو کسانو سره هم خبرې وکړو. له یو تن مې وپوښتل چې ولې اسري سلمانه یې تنه ورسي. هغه راته وویل چې په اصلي سلمانه کې ډېرې پیسې اخلي، نو ځکه دوی هم مجبوریږي څو د سړک د غاړې نایانو ته راشي او په ارزانه بیه خپل وښتان کم او یا وخري.
نوم یې عبدالسلام، دا چوک دی، دا اختنه کم کې دا ګیره مې جوړه کړي، پیسې لرم هلته روپۍ ډېرې اخلي. دلته ښه لاس
منم ګل محمد ده، سرکه په غاړه باندې سر جوړوم، سر بېچارګۍ په خاطر باندې ګیرم اصلاح کوم او اخته مې اصلاح کوم. دلته مجبوری راځم، چاره نشته، چاره زه یو ټرک راشي ګرځم، سر سمې لس روپۍ کار کړه ګزار لس بجې دا زموږ وزه، دا زموږ روزګار. خو ارزم داسې لوک څه سرمانی لور جای پاک سره جای په سلته لاړ شي پنځه روپۍ ولګي او کاروبار هم باید وي، کاروبار نه پیشې برسایلرسي.
خو د عامه روغتیا وزارت بیا د دغو نایانو کار غیر قانوني بولی او د افغانستان لمنیتی ارګانونو او د کابل ښاروالۍ نغوړي چې د ډول نایانو د فعالیت مخه ونیسي. د عامه روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې امر سلطان محمد دوران د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې د ډول نایانو کار دراز راز ساري او جلدی ناروغیو لامل کیږي.
هغه نایان چې د سړک پر غاړه ناستې ټول غیر قانوني دي او جواز نه لري، مشتل امنیتي ادارو ته ویلي چې باید د سړک لغاړو څخه ټول کی. د کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت باید د دوی د فعالیت مخه ونیسي.
د کابل ښاروالۍ د عامه روغتیا وزارت د هڅه چې باید د دې ګرځنده نایانو د فعالیت مخه ونیول شي ستایي. د دې ادارې د تنظیف مشر نصر احمد حبیبي غوري وایي چې دوی چمتو دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت له نورو ارګانونو سره په هماهنګۍ ترسره کړي.
که د عامه روغتیا وزارت په رښتیا سره د دا ډول کسانو د ټولولو په برخه کې اقدام وکړي چې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کیږي، موږ په بشپړه توګه مرسته ورسره کوو او د عامه روغتیا وزارت به د سړک ته غاړې د نایانو د راټولولو په برخه کې پوره امکانات هم برابر کړو.
سره له دې چې د وټونو تر څنګ ناست نایان کمې پیسې اخلي او له همدې امله بېوزله خلک د خپل سر او ګیرې ویښتان پر همدوی کموي، خو د عامه روغتیا وزارت ټینګار کوي چې پر دغو نایانو د ویښتانو کمول او خریل د ایډز او نورو سختو جلدی او ساري ناروغیو لامل کیږي.
جاپان له افغانستان سره د کرنې د غختلتیا لپاره د آسیا د پراختیايي بانک له لارې 10 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیسې به د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د اوبخور پر پروژو ولګول شي. معصوم میوان له کابله په دې اړه رپورټ راکوي.
ټاکل شوی په دغو پیسو په بلخ، سمنګان، بغلان او غور ولایتونو کې د کرنې او بخور یو سلوشل کوچنی او لوی پروژې بشپړې سي. د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر ویس برمک د دیترن تر لاسلیک وروسته خبر اعلان وویل چې د دغو څلورو ولایتونو په کلو او بندو کې د کرنیزو محصولاتو د لوړولو لپاره د بخور سیستم رغولو ته جدي اړتیا ده.
زموږ اټکل دا دی چې په بلخ، سمنګان، بغلان او غور ولایتونو کې به شاوخوا یو سلو شل بنسټیزې پروژې پلی شي. دغه پروژې به د کلیو د پراختیايي شوراګانو په مرسته پلی کیږي. خلک به په دغو پروژو کار کوي. له دې سره به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په یادو ولایتونو کې به شاوخوا 14000 هکتاره کرنیزه ځمکه چې فعلاً لږ او یا هم بیخي اوبه نه لري تر اوبو لاندې راشي.
دغه مرسته سی او پی سی به د افغان حکومت د ملي بودیجې لارې ولګول سي. د آسیا د پراختیايي بانک مسؤلین وایي چې د افغانستان کلیوالي کرنیزه ځمکو ته د اوبو رسولو دغه ډول پروژې تر 2014 کال پورې دوام وکړي. په کابل کې د جاپان د سفارت چارواکو د افغانستان د کرنې او اوبو رسولو په برخه کې د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړي. په کابل کې د جاپان د سفیر مرستیال سی جی اوګاډا وویل چې د دوی مرستې په افغانستان کې تر ډیره پر هغو پروژو لګول کیږي چې کولای شي د هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودروي.
جاپان په دریو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي چې هغه کرنه، زیربنا او د ورتیا ولوړول دي. زه د کرنې له ارزښت څخه خبر یم. موږ له افغان بزګرانو سره په اوبو لګونه کې مرسته کوو. که موږ په اوبو لګونه کې ګټورې پروژې ولرو نو د افغانستان راتلونکي ته هیله من کېدای شو.
جاپان په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره د سړکونو، ښوونځیو، هوایي ډګرونو، ترمینلونو او نور مهمو څانګو په جوړولو، د وسلو راټولولو او ښوونې روزنې له پروګرامونو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې. په داسې حال کې چې د جاپان سفارت چارواکي د افغانستان له کرنیز او اوبخور سیستم سره د خپلو اوږدمهال مرستو ژمنې کوي، افغان چارواکي وایي چې په توکیو کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې د دې هیواد د کرنیز سیستم پر غښتلتیا ټینګار کړی. افغان حکومت او د دې هیواد اوسیدونکو په تیرو لس کلونو کې د جاپان مرستې د پام وړ بولیا وایي چې پر مهمو او اساسي پروژو په سم ډول لګول شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. اوس هم د پاکستان د کراچۍ په اړه یو رپورت. په کراچۍ کې په دې وروستیو دوو کلونو کې هدفي وژنې تاوتریخوالی ډېر شوی. د پاکستان د معتبر انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډانډ د رپورت په اساس سږ کال د جنوري او فبروري په میاشت کې 138 کسان د ټوپک په ډز وژل شوي. د اپریل په میاشت کې د 133 کسانو د وژلو رپورټونه ورکړل شوي دي. آیا د پاکستان په لوی تجارتي ښار کې تاوتریخوالی او هدفي وژنې پر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي؟ په دې اړه د فراه هیواد رپورټ او ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام اوریدلی شئ.
په کراچۍ کې هدفي وژنې د یو کس د سیاسي دریځ یا انتخاب په خاطر نه دي،
هلته وژنې د قومي، فرقوي، مذهبي، عقیدوي تعصباتو پر اساس ترسره کیږي. او ورځ تر بلې په دغه لوی تجارتي ښار کې خشونت مخ پر ډېرېدو دی. تر یو ځایه دا خبره د درک وړ ده. په داسې یو ښار کې چې هلته د وسلوالو ډلو ترمنځ مداوم اختلافات او د خشونت د له منځه وړلو لپاره سیاسي اقدام نه وي، او پر دې ټولو سربیره د کراچي ښار ته د ډیرو پرمختللو او پیچلو وسلو واردول دوام ولري، په داسې حالاتو کې بله توقع نسي کېدای. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو کشر اجمل خټک وایي څوک نسي ویلی چې د کراچي په خشونت او هدفي وژنو کې یوه ډله ښکېله ده. په دې شخړو کې افراطي مذهبي ډلې، قومي ګروپونه او جنایتکاري ډلې ښکېلې دي. دا د افغانستان له اوږدې جګړې سره هم ارتباط لري. نوموړی وایي دا ډلې غواړي چې د پاکستان جمهوري نظام ته صدمه ورسوي. کشر اجمل خټک زیاتوي
وجه ظاهره دا صرف او صرف دا ده چې په ملک کې انارکی وي او ملک دا جمهوری نظام ته بالخصوص نقصان ورسی. او دا صورتحال مونږ ګورو چې کله نه موجوده د پیپلز پارټي حکومت راغلی دی، نو پنځو کالو نه وقتاً فوقتاً په مختلف صورتونو کې دا ملک څرګندېږي. او دا ده چې یو وخت لپاره لکه د سیز فایر وی او مطلب دا شونه لکه ختم شي او بیا مطلب سر راوچت کی.
جرنالیست چې د نوم له شودلې ډډه کړه ده ازادي رادیو ته وویل کراچي د هندي مهاجرینو، پښتنو، بلوچستانو او سندیانو ترمنځ پر درې برخو وېشل شوې ده. د یوې ډلې خلک نسی کولای چې د بلې ډلې سیمې ته داخل شي. هر ډله غواړي چې په سیمه کې ډېر کنټرول ولري. که څه هم د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک او صوبایي حکومت مشر قایم علي شاه ویلي دي چې په تاوتریخوالي کې د شکیلو کسانو په وړاندې به سخت اقدام وکړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو د کارپوه د کشر اجمل خټک په وینا په حقیقت کې د پاکستان حکومت د کراچي په ښار کې د تاوتریخوالي په بندولو کې پاتې راغلي دي. دی وایي
یو عام سړی دی، هغه په بس کې نه، نو هغه یو تماچا کراچي ته نشي راوړلې. نو لیکن دا دومره غټ تعداد کې که اسلحه راځي نو دینه دا ظاهریږي چې دا چې کوم قوتونه دي دا ډېر زیات مضبوط دي، او مطلب دا دی چې په دې په بنیاد باندې دا ښکاري چې ریاستي چې کوم قوتونه دي هغه هم د هغې په مخ کې بې بس ښکاري.
د پاکستان معتبره انګلیسي ورځپاڼه ډان لیکي د غیر رسمي ارقامو پر اساس د اگست تر میاشتې په کراچي کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې څه د پاسه زر کسان وژل شوي دي او شپږ سوه نور ټپي شوي دي. کراچي ته د غیر قانوني وسلو لیږد پنځه برابره زیات شوی دی. د پاکستان د لوړ پوړو پولیسو افسرانو د تحقیقاتو پر اساس دغه وسلې د قبایلي سیمو د درای ادمخیل او بلوچستان څخه د مسافرینو په بسونو کې او د حیواناتو د خوراکي موادو په لاروي کې انتقالیږي. د پولیسو لپاره مشکله ده چې کراچي ته د وسلو د لیږد مخنیوی وکړي. کراچي ته د وسلو د لیږد په اړه کشر اجمل خټک هم ورته نظر لري. دی وایي
نو دا خبره خو رښتیا ده چې په کراچي کې خپل سبا واړه واړه بمان یا کرکر بم چې ورته ویلیږي لیکن اسلحه د بار نه راځي. دغسې بلوچستان چې کله د اکبر بختي صاحب مطلب شهادت وشو هغې نه پس لکه دلته کېم چې کوم ګوندونه دي هغه بلوچ چې کوم خلک دي هغوی ته به هغې طرف نه هم لا راځي لیکن په غرونو باندې نه راځي او چې بار نه راځي. دې سلسلې کې بالکل چې په دې چک پوسټونو باندې کوم خلک تعینات دي دا د هغې بالکل واضح ناکامي ده چې دا څنګه رارسي.
اما په کراچي کې یو ژورنالیست چې د نوم له ښودلې ډډه کړې ده ازادي راډیو ته وویل کراچي ته د وسلو د لیږد په اړه مختلف نظریات موجود دي. پولیس او هندي مهاجرین وایي چې وسلې له قبایلي سیمو څخه کراچي ته داخليږي. اما په کراچي کې ملي عوامي ګوند او پښتانه بیا وایي هغه د ناټو کانټینرونه چې په کراچي کې ورک سول په هغو کانټینرونو کې وسلې وې، او دا کانټینرونه د سمندري چارو مشر بابر غوري لاسته ورغلل. بابر غوري د هندي مهاجرینو له مشرانو څخه یو دی. آیا د کراچي په ښار کې د مختلفو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی ډېر ځله پر سیاسي بنیادونه وي؟ په کراچي کې ژورنالیست وایي اکثر وخت د ډلو ترمنځ د سرکاري مځکو پر سر شخړې رامنځته کیږي. کشر اجمل خټک هم په دې اړه خپل نظر وړاندې کړی دی.
کم یامل کې دومره اصلاح راشي بیا د اصلاح په جبه خبره کول غو لازمی بیا سیاست ورسره پاتې شي او دا نور شوینم مخ ته راشي. په دې کې د ریاستي چې کم قوتونه دي دا غي او مطلب موجوده حکومت بالکل پوزانه مطلب ناکامي ده چې هغه دا خلکو ته چې اسلحه استعمالوي لاس نه چي او یا اچولې نشي یا سم مصلحتونه دي. په دې په بنیاد باندې مطلب دا د خار کې چې کم یو جنگ روان دي نو مطلب دا سیاسي نه زیات اوس دي کې نور شوینه چې هغه مطلب دوا مسلکو په بنیاد باندې د شیعه سنی خبره وي نو هغه بیا د مسلک په بنیاد باندې جنگي او که مهاجر او پښتون جنگي هغه په بنیاد باندې دا داسې نه ښکاري چې ډېر ضرب و حل شي. هغې وجه دا ده چې د ملک مطلب دا چې بالکل دا یو آتش فشان جوړ دی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د حل لاره څه ده؟ په دې اړه کشر اجمل خټک وایي د پاکستان حکومت باید د کراچۍ ښار ته د وسلو د غیر قانوني لیږد مخنیوی وکړي او بیا د سیاسي حل فکر وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریدن کو سلام. په ملي اردو کې خو به د تیلو له فساد خبر شوی یې. راپورټونه وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ملي اردو په تیلو رانیولو کې 170 میلیونه ډالره فساد شوی دی. دا یوازې د تیلو فساد دی. خدای خبر چې د موبلایلو پرزو ټایرونو او نورو شیانو د رانیولو فساد به څومره وي. څوک د دې په غم کې نه دي چې هیواد او هیوادوال څنګه شول او څنګه بشي. یوازې په دې غم کې دي چې په څه ډول ډالرونه ووهي. ټول وزارتونه همدغسې در حساب کا او ښایي په ځینو کې خو لدیان زیات وي. نو چې دومره فساد وي حکومت به څنګه حکومت شي او یا به هم د نړیوالو مرستې څه ګټه ولري؟ دا خو لکه په غلبیل کې چې اوبه وړي. زموږ سیاسي ګوندونه هم د دې وړ نه دي چې د چارواکیو د دومره غټو غټو غلاو مخه ونیسي، ځکه چې د ګوندونو غړي هم د فساد د پتیو په دې کاسه ورسره ناست دي. راځئ د یوه نوي سیاسي ګوند د جوړولو په مفکوره مو خبر کړو.
واملدی زوی به په خدای کا خیر وکي. د هیڅ کار نشو. ټول ورځ دی دی او کوتر یو چرګان لد سره والو زوال هغه سره و جنګوا چې نن لا یو دی دوس پم پیدا کړی دی.
ځا سره یا نه دې کوم ششونځي پری ووایا او نه دې کوم هم کسب وکړ چې چرګان و نه جنګوي او کوتر و نه لوزي. څه وکړه کدا تا زړه دې چې چرته قمار وې او یا خلا وکي.
مورې چې پانتون ته ناکام شوم نو زه څنګه وکم؟ لواسطه پر تکل سړی کامیابیږي.
نور مغه گیګه شل واسطه می درته پیدا کړی خو په یو کې هم برېلای نشوي. خدای ناکام پیدا کړی ناکام.
و سړی الک تمل مل مکیجه اوس هم سړی وختي یو غم یو کا تر څو باندې به کار ګرځي.
زه څه غم وکم او خزي په خپل دې سړی شي هغه د زونډي د زوی قدر هم نشو.
ته زونډي زوی کوم خسرې کړی دی چې د نه دي سړی کړی
والے نه دي سړی کړی. پرون یې پر اډیو کې غاټ ګوند اعلان کړ دغه سرکوزه بلا وغلې دی چې د بل کار نشو نو هغه ګل خو جوړولې شي کنه.
ش د زونډي زوی اوس دم رسو.
او ټول اخبارونه په اکسونو ټک دي.
پلارا د تا خو کده چې ګوند جوړ کم؟
ولی خوښ نه ده. خدای دې استاد دومره نر کې چې ګوند جوړ کې موږ به خولي اسمان ته واچو.
مورې که د نور هیڅ کار نه یم دغه ګوند خو په خدای سبا ته جوړ کړم.
خدای مې د درته ړنده کړي زویه چې هغه عکسونه دې را ووځي د دښمنانو زړونه به پړق وچوي.
زه خو به یې جوړ کړم خو څوک به یې راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم چې دا د دومره خلکو هغه د رسمي شول ستا به هم رسمي شي. د رسمي کېدو خو یې زویه هیڅ غم مه کوه.
نو چې راته رسمي کولی شي سر له صفا زه یو د ګوند مرستیال او یو منشي پیدا کوم.
زویه مرستیال دې د کاکا زوی بجوګل کړه او منشي دې د ماما زوی زرولی کړه. دواړه لکه ستا غوندې بیا کاره ګرځي.
رښتیا وایي بیا ما هم یو شی کړه پکې.
پلاره دا څه وایي ګوند به هسې زما په نامه وي اصلي خاوند خو باید ته یې.
زه سمه ده زویه.
نو پلاره سبا ته له خیره سره یو توپ خړه تفته راته راوړه.
خړه تفته څه کوي؟
الک دی چادرونه به ترې جوړوي.
نه مورې څادرونه نه جوړوم د ګوند بیرغونه ترې جوړوم.
ولې لخړې تافتې نه؟
نو ولې چې لخړې تافتې جوړ نه کړم له څه ډول یې جوړ کړم؟
ولې نور رنګونه نشته؟
ستا پلارا خو زی لخڑی تفتی جوڑوم زکا چی که داخل رنگ خدای وقتا ورکی
خدای میجی در نظار که زویا آن لورک تو با هم دست خاک ساروی چول ورز با دی خر خوری پسر بادوالی ام داغ خر خوری لاشیدی چی دا خر چشپا پریچی ریش زویا
زا زویا سر لو سبر الی زکا چی پا ایواد که هم دا خر و خلق و شمیره تر نورو دیره دا او هم دا گرانه و بیکاری لامانه دا طول ورز خرده
کلا کلا سړی د ګټې کولو په تمه په تاوان واوړي که نه منئ نو دا واوړئ
موري
څه وایې
پلار مې بیا تېر ماښام بیا چنارګل ته وویل چې بله ښته کوم
غلشه په دې سپېره خوله تو خو هره ورځ همدا خبره کوې چې پلار مې بله ښځه کوي
ښه نو ته دروغ ګڼه الله ویلې چې د یو ښه واده پیسې مې غونډې کړې دي چنارګل ته یې ویل چې ته یوه ښه ښایسته نجلۍ راوګوره
رښتیا
و
مورې څه خبره ده
دغه سرخوړلی وایي چې پلار مې تېر ماښام چنارګل ته ویل چې یوه ښه نجلۍ راته پیدا کړه
لکه چې رښتیا یې بل واده ته قصد کړی دی
قصد به یې ولې نه یې کړی په نس موړ شو خواري غریبۍ ما ورسره تېرې کړې چې اوس د څو روپیو خاوند سو خوبونه د بلې ښځې ویني
زه به غواته واښه واچوم
ځه ور واچوه ځواني مرګ سې چې یوه ورځ دې م د ښادۍ خبر رانه وړ
مورې که مې پلار رښتیا بله ښځه وکړي دغه ژوند به مو څنګه شي
راځه یو کار وکړو
څنګه کار
دغه سړی زه ښه پېژنم د رښتیا یې ملا ورته تړلې ده او وجه یې دا ده چې څو روپۍ پیدا کړي نو زه وایم که یې له دغو پیسو خلاص کړو د بلې ښځې هوا به یې په خپله له سره ووځي
څنګه به یې ترې خلاص کړو
دا ځلې چې د شپې نوکري سه نیمه شپه به غال مغال واچوو چې هلی کور ته مغله راغلي هلی چې ټول کور یې یووړ
نو خان ورور به مې څنګه کړو هغه هل ورته ونه وایي
خان به دې د ترور کره ولیږو
دا خو رښتیا هم ښه چل دی چې پیسې ترې پټې کړو بیا نه ښځه کولی شي او نه هم د بلې ښځې خیال
هو په بل ډول نه تېر نه اوړي کنی پیسې خو نه وې د سلامت واده پیسې وې تا ته به مې کوشتفې کړې وه
موټر به هم پرې اخیستی وو کوم به کار به هم پرې کړی وو
دا څه خبره ده او دا څه خبره ده خیرت خو به وي
خیرت دې سر وخوړ دې لا اوس هم خیرت بولې
پلار تبه شي غلو ټولې پیسې یوړې
دا څه وایې دا څه وایې څنګه غلو ټولې پیسې یوړې دا څه سره وایستې
د شپې ویدو چې ناڅاپه چا مو په خولې لاسونه راکېښودل او راته یې وویل چې ونه خورئ تر څو چې زه اوزر لښته خوځېدو غلو مو لاسونه او پښې کلک راتړلي وو
پلاره مور خو مې دوه کنداغه هم ووهله
ولې دا خان لعنتې چیرې وو
خان یې د ترور کره تللی وو
توبه تو نورې څه غلا کړې دي نو
پلاره ټول بکسونه یې ولټول چې څه یې پکې پیدا نه کړل بیا یې ماته مرمۍ تېره کړه او ویې ویل چې پیسې چېرته دي ژر پیسې راواخله مجبوره شوم د پیسو بالښت مې ورته راواخیست
ډېره بې غیرته
دې ظالمانو وویل چې درې لکه افغانۍ در سره دي څومره مې درته وویل چې هر چاته مه وایسته چې پیسې لرو خو ته کله دي چا منې
او ښځې دا خو ډېر بد کار وسو ما ویل په دغو پیسو به خان ته ښځه راوړم
خان ته
او ابله ورځ مې چې نارګل ته وویل چې یوه ښه ښایسته نجلۍ ورته پیدا کړې خو دې ظالمانو تباه کړو تباه
پلاره اوس به څه کوو
اوس نو مجبور یم چې د خان پر ځای زه ځان ته د بادر کونډه وکړم وایي چې هم پیسې لري او هم جایداد ښه به چې د دغه غلا قصور به هم پکې ووځي
اوس دا هم واورئ.
اورورا د دې سات بای خو ډیر لوړه ده، لګې نشي کومولای
د دې ارزانه نسته. اته زر افغانۍ هم تا ته بای خر.
نو دا څه کمال لري چې دومره ګران دی؟
کمال یې دا دی چې دوه کاله ګرانټي لري.
هغه یې څه شی دی؟
که تر دوو کلونو پورې خراب سو نو له دې ګرانټي کارت سره یې راوړی سي او مخته یې ښودای سي.
نو بیا یې تاسې راته بې پیسو جوړوئ؟
نه، موږ یې نه درته جوړوو، خو یو داسې جوړوونکی درښیو چې په مینه به یې درته جوړ.
پلاره، ته چې مین شوی وې نو لومړی دې خپلې معشوقې ته تلو وویل؟
اے زویا، یوازې ډېر به مې ورته کتل.
نو بیا هغې څه درته وویل؟
ای، لږه به په سترګو کې مسکی شوه.
ښه، نو آخر مو خبرې څنګه پیل کړې؟
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه؟
پلاره، زه هم تر همدغه ځایه رسېدلی یم. ما ویل چې وړاندې څه وکړم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ او مسکا ستانکزی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 104 اتیا.
شو خلل
ملا تڑل خزل می رلا نشو خوڑل ملا تڑل خزل می رلا نشو خوڑل وای سنگ تس کنا تر زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اس کنا درز مخو گیا را درد یم پر ہن بس کنا درز مخو گیا را ہو گیا را درد یم پر ہن